شنونده برنامه های ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال قطر وای چې په افغانستان کې بد امنیت ثبات سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. دوه د ژمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی په مشرۍ پلاوی په نا اعلان شوی سفر کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. بل لور ته د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په دې غونډه کې ژمنه وشوه چې د کابل او دوحې ترمنځ به تماسونه پراخیږي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال له ښځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث د جوړېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ په واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی او پخوانی افغان ډیپلوماټه هدیه امیری ګډون وکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملخانو په اړه اندېښنه ښودلې. د بغلان ځنی اوسیدونکي وایي له پسرلي راهیسې ملخان پر للمي ځمکو ورپروت دي او هلته د شته کروندو تر خوړلو وروسته اوس د دوی اوبیزو کروندو ته مخه کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او خبرداري ورکړې چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په اتو ولایتونو بلخ، کندوز، بدخشان، بادغیس، بغلان، سمنګان، سرپل او تخار کې ملخان د ودې په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل شوی. په افغانستان کې د یادې ادارې استازي ویلي د افغانستان د غنمو د تولید په مرکز کې د مراکشیم لخانو د خبرېدو راپورونه ستر اندېښنه ده او زیاته کړې ده دغلته مراکشیم لخان 150 ډوله بوټي خوري چې په ډله کې 50 د خوړو تولیدونکو بوټي دي. خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي د کال لپیلې د افغانستان په 300 ولایتونو کې پر کاروندو د ملخانو د بریدونو د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي. د پاکستان فوز رسنیز دفتر آی اس پی آر وای د فوز لوري د فوزي واکمنه یا مارشالله رامنځته کولو په تړاو ګنګوسي به بنسټ دی. د پاکستان فوز لوري په دې حق له یو اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی دفاعي ځواکونه د خپل مشر تر مدیریت لاندې یو موټی دي. د فوز په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې هیڅ یو فوزي افسر استعفا نه ده ورکړي او په دې حق له ګنګوسي رد کړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو. امریکا متحده ایالاتونه غواړي په خلیج کې خپل فوجي حضور روسته تر دې پیوړې کړي چې ایران په وروستیو میاشتو کې سوداګري زی بیړې د فارس خلیج په وګو کې ګرځولي او تهدید کړي دي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې په بحرین کې د دوی په یو فوجي مرکز کې پر دې کار روان دي چې د هرمز په تنګي کې د کښتیو او الوتکو غزمې زیاتې کړي. د امریکایي کښتیو قومندان براډ کوپر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني او غیر مسولانه توګه د ایران له لوري د سوداګریزو کښتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. د ترکیې ځواکمنو ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو داسې اپوزیسیون پر وړاندې سخت ټاکنیزې سیالۍ کوي چې ټول د پر ضد د یک شنبه ورځې ولسمشریزو ټاکنو ته یوځای شوي. د اردوغان سیال کمال قلیچدار اوغلو د جمعې پر ورځ د خپلو ګڼ شمېر پلویانو په منځ کې داسې حال کې راڅرګند شو چې سیاسي متحدین یې هم تر څنګ ولاړو. د ترکیه اپوزیسیون سیاستوالو اوسنۍ تلواله بي ساري ده. په داسې حال کې چې انقره کې د باران ساسکي وري د نوموړي د سولې او ولسواکۍ بې پلي کولو ژمنه وکړه. تما ده چې نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ایتالیا پلازمینې روم ته ولاړ شي. بل لور ته روسیه په بي پيلوټ ډرون الوتکو یو ځل بیا د اوکراین پلازمینې کیپ او یو شمېر مرکزي او جنوبي ښارونه په نښه کړي. د راپورونو له مخې د دې بمباروي له امله وسایل تخریب شوي. دا په نږدې دوه اونیو کې شپږم ځل دی چې روسي ځواکونه پر کیپ د ډرون حمله کوي. له اوکراین را رسیدلي راپورونه وایي چې اوکراینی پوځیانو په بخمود کې چې له میاشتو راهیسې جګړه پکې روانه ده پرمختګ کړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. د درنوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې په متحده عربی اماراتو کې مشت یو شرکت د شنبه په ورځ په افغانستان کې په لومړي ځل د هوایي د کارګو په برخه کې فعالیت پیل کړ. د دغه شرکت چارواکي وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو زونونو کې افغان سوداګرو او پانګوالو ته د هوا او د ځمکې لارې لوجستیکي خدمتونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه شرکت فعالیت پیل د افغانستان د صادراتو لپاره مهم اقدام بولي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې باوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې په متحده عربي اماراتو کې مش یو شرکت د شنبه په ورځ په افغانستان کې په لومړي ځل د هوایي کارګو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د وپیټ کارګو لوجستیکي شرکت په نوم دغه شرکت له دوبۍ څخه افغانستان ته د سوداګریزو توکو په واردولو سره خپل فعالیت پیل کړ. ټاکل شوی دا شرکت په کابل څخه هم متحده عربي اماراتو ته ځري سوداګریز توکي انتقال کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د کابل په هوایي ډګر کې دغه شرکت پلان استرو مراسم ته په وینا کې په بازار کې رقابت د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو مهم عنصر په توګه یاد کړ او د داخلي تولید کونکو څخه وغوښتل چې د تولیداتو کیفیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
زیاتره صادرات افغانستان اقلام زراعتي است، په لحاظ از مسؤلین محترم میدان هوایی کې اگر ما یک محموله می داشته باشیم به دوبای و قیمتاخ به همه مالامش که زنجیره ارزشی لک ما شما می خواهیم بلند ببریم.
د موپیت کارگو لوجستیکی شرکت د موبی گروپ د شرکت په چوکاټ کې رامنځته شوې ده. دغه شرکت چارواکي وایي چې د کابل سربیره به د افغانستان له ټولو زونونو څخه افغان سوداګر او پانګوال ته د هوا او ځمکې لارې لوجستیکی خدمتونه برابر کړي. ترانسپورت او وی شرکت وزارت د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا شرکت اړین او سوداګریستو کې د هوا او ځمکې لارې د نړۍ هر ګوټ ته انتقالي او له نورو شرکتونو سره یې توپیر دا دی چې د ډیبریج پیسې ناخلي او کتو کې نړۍ کوم زیاته په ځنډ هم ورسي ایزاپی لګر پری درازي. افغانستان په اوچا کې ګیر هواد دی او اکثر افغان سوداګر بهرنیو هوادو ته د سوداګریزو مالونو د انتقال او په بهر کې په ګمرکولو کې د ډیبریج د ایزاپی لګر څخه شکایت کوي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست حاجی محمد یونس مومن دغه شرکت د پالیت د پیل غونډه ته ویل چې په ژر وخت لوجستیکي خدمتونه وړاندې کول به د صادراتو د زیاتېدو سره هم مرسته وکړي.
ټول افغانان ته اطمینان درکو چې زموږ هر اکر ورکړه صادرات ترانزیت په نورمال ډول جریان لري، هیڅ نو مشکل نشته.
افغان سوداګرو ته په پوښتنې رژیم کې د هوایي دالیزونو له لارې د سوداګریزو توکو د لیک په برخه کې د کرایې او محصول د اخیستو په ګډون یو لړ سهولتونه په پام کې نیول شوي وو او ځینو هیوادو ته په ځانه باید توکي انتقالېدل. خو د 2020 میلادي کال د اګست د میاشتې د سیاسي بدلون وروسته بهرنیو هیوادو ته د هوایي دالیزونو له لارې د توکو د لیک بهیر په ټپه درېدلې دی. د بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تېر کال بهرنیو هیوادو ته د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګریز کی صادر کړیو. دغه وزارت وایي امریکا غته ویلو چې تیر کال زیاتو کې پاکستان ته صادر شوی. افغانستان په تیر 2001 لمریز کال کې پاکستان ته 2 میلیارد او 250 میلیونو ډالرو په ارزښت کې صادر کړیو او په همدې موده کې پاکستان څخه افغانستان ته 1 میلیارد او 130 میلیونو ډالرو په ارزښت کې واری شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې په 2014 لمریز کال کې د افغانستان څخه پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت کې صادر شوی. د مالی وزارت د معلوماتو لمخې هر ورځ له افغانستان څخه د شپږو لزرو ټنو پورې د ډبرو سکار د افغانستان سوداګرو لخوا پاکستان ته صادریږي. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت لخوا د خبرو شو ارکاب لمخې اوس مال د افغانستان د صادراتو 2.5% د کرنې محصولات، 8% د کانونو مواد او 9% منسوجات جوړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. طالبانو د قطر هیواد څخه غوښتي چې د نړیوال ټولنې او افغانستان ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډېر رول ولوبوي. چېرونکو وايي طالبان غواړي له امریکا سره په یو ډول تعامل وکړي چې او قطر هیواد کولای شي د تعامل ته زمينه برابر کړي، خو ځینې نور وایي قطر هڅه کوي چې په افغانستان کې د امنیتی اندیشنو د لری کولو لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړی ځل د چې د قطر صدر اعظم افغانستان سفر کوي او په کندهار کې د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون په شمول د طالبان له مشانو سره ګوري. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې محمد حسن اخون د قطر د مخکنیو همکاریو د قدردانۍ په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د قطر د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. یو شمیر شنونکي وایي طالبان غواړي چې امریکا او نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او قطر کولای شي دغه شان تعامل ته زمينه برابر کړي.
طالبان غواړي په شکل د اشکال وارد د تعامل د امریکا سره شي، نو په دې خاطر سره یو ضمانت ته ضرورت لري. امریکایانو طالبانو ته دا څرګنده کړي چې دوی باید مکتبونه خلاص کړي، دا پانتونونه خلاص کړي، خصوصا حق ورکړي د یو عام شمول حکومت فرمول وړاندې کړي او خپل حکومت ته د ملي مشروعیت څرنګوالی څرګند کړي. نو په دې خاطر طالبان دا وایي چې مونږ دا کار وکړو، څه ضمانت وجود لري چې امریکایان مونږ بیا په رسمیت وپیژني او یا زمونږ سره تعامل وکړي؟ نو په دې خاطر سره زما په ان باندې د دې ضمانت کوونکي د دغه سي تعاملاتو د قطر حکومت ته چې په دغه سي جګپوري پلاوي سفر کوي.
ځین نور وایي چې له هم په افغانستان کې امنیتی اندېښنې شته.
نړیوالو امنیتی اندېښنې دي او حتی په افغانستان کې ځینې ډلې ټاپلې چې د نړیوالو لپاره ګواښ ثابتل شي. دا هغه څه دي چې قطر هڅه کوي چې د ډېر اندېښنو د رفع کولو لپاره یوازینۍ لار دا ده چې د وسانی حاکم نظام سره د تعامل لار خپل کړی شي. نو تعامل لار خو دا مانا نه ورکوي چې هغه د اعتراف په لور باندې یو قدم دی.
قطری چارواکو په داسې وخت کې کندهار ته سفر کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا کارپوهانو د طالبان د سترې محکمې له خوا د سنگسر او تر دیوال لاندې کولو په ګډون د فزیکی یا جسمی سزاګانو د ورستی اعلان په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د شرعي محاکمو په اړه د ملګرو ملتونو اداوي او اندېښنې بی اساسه ګڼلې وې.
سازمان ملل اگر بخواهی واقعا بالای کالا فشار بیاره و اونا به ظرف یک روز مقصد که جهان افغانستان و کالا تصدیقت بکنند در تمام کارهای طالبا تغییرات با وجود بیارند، ولی بدبختانه که اینا در حد یک اعلامیه یا شکر نگرند اصلا توجه ندارند که اینا با خودشان با کالا تصدیقت خودشان خواستهای طالبا بله میگرند.
د کارپوهانو د طالبان څخه وختي چې د اعدام او د درو وهل او د بلند غړ د پریکولو په ګډون نورې سزاګان دي په عاجل ډول باندې کړی. وحید فیضی، امریکا غږ.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، توقع ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جی او ډلې په سرمشري غونډه کې چې په روانه میاشت کې په جاپان کې جوړیږي ګډون وکړي او بیا په استرالیا کې د قاد د مشرانو په سرمشري غونډه کې له ګډون کولو تر مخه د پاسیفیک ټاپو له مشرانو سره د ملاقات لپاره پاپا نیوګینی کې تمسه. خود امریکا جاغ دا سپینی مانه دا بیرو مشره پاتسی ویدا کاسو را وایی چه دا پرونو پادا کولو که دا امریکا دا ناکامی خطر دا بایدن دا سفر دا پلان پر سر زنگی چه. دا دی رپورت خلاصه بازمور همکار سید سلیمان شاه تستاو آوروی.
د متحده ایالاتو د حکومت د پورونو درانیولو د قانوني حد د لوړولو په باب د کانګرس د استازو د مجلس د جمهور غوښتونکو او جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ روان بنبست ممکن چې نوموړی په جاپان کې د جی وو ډلې د مشرانو او په استرالیا کې د قاد د ډلې په سرمشري غونډو کې د ګډون کولو نه منع کړي. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د مې په 18 روان شي، خو ښاغلی بایدن خبریالان ته وویل
امکان لري چې د مجبوریت په وجه خپل سفر وزنډوم یا لزنډولو او تګ جوړ نه تیر شم او آنلاین پکې عملا برخه واخلم.
په داسې حال کې چې د جی وو ډلې د مالی وزیران په هیروشیما کې د سرمشریزي غونډې لپیل کېدو تر مخه پر روسیې باندې د اقتصادي فشار د زیاتولو او د دوی په باور د چین د اقتصادي سرزورۍ په وړاندې د یو ګډ دریز د غوره کولو پلان د جزئیاتو په نهایي کولو کار کوي. د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري وویل هیله ده چې بایدن به ولاړ شي. د واشنگتن د ویلسن مرکز مرستیال ډایریکټر شیکو ګوتو د سکایپ لارې په دی اړه امریکا غږ ته وویل
یواځې دا خبره مطرح نه ده چې د چین لخوا د اقتصادي توافق نه د حربې په توګه کار اخیستلو مخه نیسو، بلکې چین په لومړي سر کې له دغه شان ګام پورته کولو نه راوګرځو.
دا ویره موجود ده که د نړۍ تر ټولو غټ اقتصاد د خپلو پورونو په ادا کولو کې پاتې راشي، نو نړیوال اقتصاد چې د کووډ 19 پاندیمیک او په یوکرین کې جنگ ځپلی د لا زیات کمزوري کېدو له خطر سره مخامخ شي. د متحده ایالاتو د خزانه وزیر میرمن جینت ایلن په دې اړه ویل
دا شکونه لګیا دي اوس هم پر نړیوال اقتصاد فوق العاده زیانونه تحمیلوي. سربیر پر دې مارکیټونه د دې خبرې امکانات ویني چې ممکن متحده ایالات د پورونو رانیولو د قانونیت حد په لوړول کې پاتې.
د ټاکلي مهالویش لمخې توقع ده چې بایدن با د جاپان د هیروشیما ښار ته د خپل سفر نه وروسته د پاسیفیک ټاپو له مشرانو سره ملاقات په غرض په پاپا نیوګینی کې د لنډ وخت لپاره تم شي. چین ته له ورنږدې کېدو نه د اړولو او د پیاوړو ستراتیژیکي اړیکو د برقرار کولو په منظور بایدن تیر کال په واشنگټن کې د پاسیفیک د مشرانو د سرمشریزي غونډې کوربه و. ټاکل شوی چې ښاغلی بایدن با د قاد په څلورمه سرمشریزه غونډه کې د ګډون کولو په خاطر چې د استرالیا د صدر اعظم انټونی البانیس په کوربتوب جوړیږي او د جاپان او هند مشران پکې برخه اخلي بیا سیدنی ته روان شي. د استرالیا صدر اعظم د قاد د مشرانو غونډه د اهداف په باب ویل
منګو د نړیوال اقتصادي چاپیریال په اړه بحث کوو، ځکه خو په هیڅ چې دا وخت د نړیوال انفلاسیون د فشارونو په سبب د سمره زیات فشار لاندې دی.
په اصطلاح د قات سازمان چې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او امنیتي اړیکو د پیاوړي کولو په منظور په 2009 میلادي کال کې تشکیل شو، په قرار قراره اوس د چین د مخ پر زیاتیدونکو نفوس پر خلاف د یوې ستراتیژیکي ډلګۍ بڼه غوره کړله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د دې سره سره چې د پاکستان په خوانی لومړی وزیر عمران خان خوشی شوی، خو په دغه هیواد کې حالات لا هم ترنګلی دي. نور حال پر پټ کې وایي
چې هم د پاکستان ستري محکمې د دې هیواد په خوانی لومړی وزیر عمران خان خوشی کړي، خو په پاکستان کې سیاسي اړودول لا هم پای ته نه دی رسیدلی. قانون کې وایي چې د عمران خان موضوع لا هم حل نه ده او روان لنج او پر عمران خان تورونه به د پاکستان لپاره ناوړه سیاسي، ټولنیزي، اقتصادي او امنیتی پایلې ولري.
زه فکر کوم چې یو لړ دوسیې موجود دي چې په هغه کې عمران خان بیا نیول کېدای شي. په ځنګړي ډول د نوموړي پر وړاندې د می په نهمه پر پوځي ودانیو او نورو د بدون لامل د ترهګرۍ یو دوسیه موجود ده. له دې امله د عمران خان بیا ځلې نیول کېدل له امکان څخه د باندې نه دي. د هم په دې اړه د پاکستان د قاضي القضات مداخله او د عمران خان په ملاتړ د پریکړې له امله نوموړي د استیناف محکمې په ګډون د پاکستان نورو محکمو ته یو پیغام ورکړ چې عمران خان اوس په اسانۍ ضمانت ترلاسه کولی شي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان پاوز تر کومه بریده په دې اړه مخکې تلل غواړي.
د عمران خان په تړاو د پاکستان د پاوز او حکومت دریځونه د دغه هیواد د سترې محکمې د دریځ سره مخالفت حالات لا پسې ترنګلي کړي. بلخوا د پاکستان د پاوز دننه هم د عمران خان په تړاو د نظر یو والی نشته.
دوه لوی ستونزې موجود دي. یوه ستونزه د عمران خان او د پاکستان د حکومت ترمنځ، دویمه د پاکستان د پاوز او د سترې محکمې ترمنځ. د پاکستان ستره محکمه د عمران خان پر وړاندې د حکومت د کړنو پر وړاندې مقاومت کوي. د ټاکنو د تاریخ او د عمران خان د نیولو په اړه دوه مختلف نظرونه لري. له دې بر علاوه د پاکستان پوز له سخت فشار سره لاس او ګریوان دی. له یوې خوا د پوز پر وړاندې د بل هر وخت په پرتله اوس د خلکو مخالفت ډیر زیات دی. بل دا چې د پاکستان پوز په داخل کې ویشلی دی.
د پاکستان پوز په دغه هیواد کې د پوزي کودتا او د دوی ترمنځ د اختلافاتو خبرونه رد کړي. د شنونکو په باور د پاکستان حکومت د حالاتو سره د چلند په اړه یو خپل نه دی.
په پاکستان کې د بیړنیو حالاتو د نافذولو په اړه فکر کېدل خو د حکومت دننه یې ځینې ګوندونو مخالفت وکړو. او بل دا چې عمران خان په پاکستان کې ډېر پلویان لري. د پاکستان واکمن اتحاد پی ڈی ایم ټاکنې ترسره کول نه غواړي. داسې ښکاري چې د پاکستان ادارې هم دغه ډول فکر کوي. ماته داسې ښکاري چې دا ډول چلند به پر روانو څو میاشتو کې په پاکستان کې سیاسي ګډوډۍ، اقتصادي بې ثباتۍ او امنیتي حالات لا پسې خراب کړي او دا د اندېښنې وړ ده.
په پاکستان کې د عمران خان او دغه هیواد د حکومت ترمنځ روانو لانجو د پاکستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړي. اټکل دا دی چې که حالت سم نشي، ځای په پاکستان کې به بیړني حالت اعلان شي.
In terms of the implication of this crisis for Pakistan,
د پاکستان لپاره د دې حالات د پایلو په اړه په ټوله کې سیاسي حالات، کورنۍ سیاست او نورو کې بغړوډي وي. پاکستان د پوځي مداخله لوري ته روان دی. لکتر لګه بیړنۍ حالت خای اعلان شي، خو که حالات ډېر خرابېږي خای پوځي مداخله وشي. بل خو په پاکستان کې اقتصادي حالات د سرطان په څیر په خپرېدو دي.
بلخوا په بلوچستان ایالت کې د یو بریټ په ګډون په تیرو دوه ورځو کې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه هم شوي. اټکل دا دی چې که په پاکستان کې سیاسي اړودول دوام وکړي، خای په دغه هیواد کې به د ناامنۍ لمن لا پسې پراخه شي. احمد الله چیوال، شنا تلویزیون، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، د مې د میاشتې په اوایلو کې د نیویارک په ښار کې امریکا د طبي تاریخ په موزیم کې یو نوی څانګه په رسمي ډول عامو خلکو ته پرانستله. پام وکړئ په دې اړه رپورت.
د مې د میاشتې په لومړۍ ورځو کې د امریکا د طبي تاریخ د موزیم یو نوی څانګه د نیویارک په ښار کې په رسمي ډول عامو خلکو ته پرانستل شو. دغه څانګه خاص ډیزاین لري، ډېرې عصري ګالری لري، لویه کتابخانه لري او ډېر نادر او کمیاب شیان پکې دي. سناسه سلور میلیونه هنري اقلام او نمونې به پکې وي چې ځینې به یې په لومړي ځل لنډاري ته کې خودل شي. د موزیم دغه څانګه ریچارډ ګیدلر نومیږي چې د ساينس زده کړې او ابتکار مرکز هم بلل کیږي. د دې ودانۍ په جوړولو سلور سوو 15 میلیون ډالر لګیدل دي.
دغه نوې ودانۍ نه یوازې د دې میوزیم صحه پراخي، بلکې د موجود میوزیم محتوی ته تګ راتک او ګرځیدل هم اسانه کوي چې خلک د میوزیم په خوشا کې او په دې نوې ودانۍ کې د نندارتونونو لارې په اسانۍ پیدا کړی شي.
ګیدلر مرکز د لسنورو موزیمونو څنګ سره نخلوي. د دې پروژې مهندس جنی ګنګ وایي دا ودانۍ داسې جوړه شوې ده چې کتونکو ته سمسې ورپ یادوي. د دې نظریې هدف دا و چې خلکو ته توضیح شي چې په طبیعت کې څنګه شیان یو بل پورې تړلي دي.
کله چې ما اول ډیزاین شروع کړ، نو دا فکر مې کاوه چې څه ډول ډیزاین به تاسو متجسس کړي او غواړي چې نور کشفیات وکړي او د ټولو پخوانیو تجربو یادونه وکړي چې څنګه تنګو درو ته ورځي او جیولوجیکي جوړښتونه کشفوي.
په دې نوي څنګه کې یو برخه حشراتو ته ځانګړې شوې ده. د دې موزیم یو بل برخه سمندري موجوداتو ته ځانګړي شوی ده او په یو بل پور کې خاص لابراتوارونه دي چې سیلانیان کولی شي د موزیم کارګران د نورو نمونو سره وګوري. د سلورم پور په یو برخه کې لوی کتابخانه ده چې نادر کتابونه پکې دي او خلک کولی شي د مطالعې په کوټه کې کینی او ویلولي. دا موزیم زمونږ د طبي نړۍ په حق لا نورو ته د زده کړې او تعلیم په برخه کې یو مهمه پانګه ده. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بایدن هاریس ادارې پریکړه کړې ده چې امریکا ته د مهاجرو لپاره قانوني لارو ته پراختیا ورکړي چې سرحد ته د خطرناک سفر مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کورنۍ امنیت وزیر آلی جیرندرو میورکاس نن په دې تازه وخت کې دغه هدف په ملاتړ کې د یو لړ اقداماتو همدرتي کې څرګند کړل. یو د دغه موقعیتونو په انتخاب کې د سیمه ایز پراسس کولو د مرکزونو جوړول دي. لومړی به دا رنګ مرکزونه په ګواتیمالا او کولمبیا کې جوړ شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن دغه دواړه هیوادونه د فوق العاده انډیوالانو په حیث وستایل. دغه مرکزونه به د بین المللي سازمان د انډیوالانو لخوا په کار واچول شي او د ورلد زول شو کسانو لاسرسی اصلاح کوي چې د مهاجرو د مشتکېدو د کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پروسس چټکوي او په امریکا کې د کارګرو لارې دوی به د قانوني لارو لپاره حواله هم وي. د کاناډا او هسپانیا په شان په نورو هیوادونو کې بشري او مهاجرو ژغورنه د کورنۍ امنیت وزیر میورکاس څرګنده کړله د بل قانوني لاره دا ده چې د کوبایانو او هیتیانو لپاره د کورنۍ او د بیا یو ځای کېدو اوږد پروسس د ځکه له دغو هیوادونو کسان په کورنۍ ولاړ په تصدیق شویو ارزو سره په چټکه توګه په امریکا کې د خپلو کورنیو سره یو ځای ډېر ژر یو ځای کېدی شي. دریم، ما خپل ټیم ته هدایت کړی ده چې د کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پروسس ته پرمختګ ورکړي چې دغه ښه پېژندل شوی موډل به د سالوادور، ګواتمالا، هندوراس او کولمبیا په ځینو کسانو باندې تطبیق شي. څلورم، د کامیابه ګمرکونو او د سرحد د ژغورنې له لارې خلک به په دې قادر وي چې د ننوتلو په بندرونو کې د ډېرو لیدونو لپاره تقسیم اوقات جوړ کړي. د کورنۍ امنیت وزیر میورکاس وویل د هغه چا لپاره به د قانون اساس نه وي چې د کوربیا هیتي نیکاراګوا او وینزویلا د وادي پروسس همدغره ځواب ویونکي مکسیکو ته راستنېدل به دوام ولري. په عین وخت کې په هغو کسانو باندې به بندیزونه لګوو چې زموږ د قانوني لارو نه کار نه اخلي. په دغو بندیزونو کې امریکا ته په نوتلو باندې 15 کاله بندیز لګول شامل دي او د هر بل په سی کوشش لپاره د جنایي تعقیب امکان شامل دي چې په غیر قانوني توګه له سرحد نه تیر شي. د کورنۍ امنیت وزیر میورکاس وویل اجازه راکړئ چې څرګنده کړم زموږ سرحد پرانستی نه دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د بایدن هاریس د ادارې روش دا ده چې د بهرنیو چې د مهاجرو په ژغورنه بشریت او انتظام تمرکز وکړي او د امریکا د خلکو ګټو ته پرمختګ ورکړي. د خپلو سیمه ایزو انډیوالانو سره د ګډ کار کولو په اهمیت باندې ټینګار هم وکړ. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د مهاجرت د چیلنج په زړه کې ماموریت زیات لري. څرنګه موږ ټول په ګډه کار کولی شو په داسې حال کې موږ د خو بنسټ د خودل لپاره کار کوو چې د خپل ټول ادباو لپاره ډیر خوندي او د هیلینا ډکه راتلونکي برابر کړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مخالفت د امریکا د حکومت نظر څرګند.
نور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.